بانه تقدیم میکنه همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. نوریاس جانه خراب است.
بله زرغونه منگل تاسو ستړي مشهی د زیورونو موویل په یو خبر کې اورو چې د فرانسې پولیس وایي چې وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګانې غلا کړې. پر دې او دغه راز د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه په دې خپرونه کې لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان درېمه درجه خطرناک هیوادونه بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بلل او پاکستان درېمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بېثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تک فکر وکړي، ځکه چې هلته ترهګردي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوي دي چې بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوي دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوي دي. د اداري فساد سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعی الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله دوه میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربیره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسنادو د جال په تور په 3 کاله بند محکوم شوی دی. د چهارشنبې په ورځ چې کله محکمې حکم کاوه، عبدالرحمن احمد زی حاضر و او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي وو. د دغو دریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه و ادا کړی، دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنی قمندانۍ د امنیت آمر، د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران، د دوهمې حوزې سرپرست مسؤول او د امنی قمندانۍ او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دو اونیو مخکینۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دوې اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ پر مارکیټ یو صراف په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط درې تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا په لومړۍ درجه لوبو کې د افغان لوبغاړي محبوب بهیر د بیټنګ او ستر بل هر لوبغاړي لوړ دی. 13 کلن بهیر چې د افغانستان د 19 کلنو د ټیم غړی دی، اوس یې اوسط 121.5 ته رسیږي. تر بهیر مخکې د نړۍ په توپ ویشتونکو کې تر ټولو د استرالیایي لوبغاړي بریډمن اوسط زیات و. د هغه اوسط 95.14 دی. د 19 کلنو نړیوال جام د شن بې پورس په نیوزیلند کې پیلېږي او ډېر افغانان تمه لري چې محبوب بهیر به په دې نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي او ویاړونه به د افغانانو په برخه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه: د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استاذ جرګې پریکړې لیک په کلکو ټکو وغانده. د امریکا استاذ جرګې په یوه پریکړې لیک د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغانده چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړ وځپلې. د استاذ جرګې 415 غړو د سیشن بې په ورځ ناوخته د پریکړې لیک په موافقې او دو تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنګټن له دښمنۍ ډک پریکړه لیک دی. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3,500 کسان نیولي دي. د راپورونو لمخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه نه ده کړې. اسوشیټډ پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دغې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز میتس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي دي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیځ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لدی شوي بندیزونه تمدیدېږي. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتنی وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ټرمپ چې پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروستۍ ځل په 13 اکتوبر میاشت کې لدی ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یوه مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیس وویل غلو د پاریس ریتس هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښهیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل کېږي مات کړ او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یووړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه دوه نور لا درک دي. پولیس وویل په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو غلا شوي ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریس هوټل چې په 19مه لسیزه کې جوړ شوی له 4 کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی او د لاتینې امریکا د مشهور لیکوال ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهورې څیرې یو وخت پکې اوسېدلې. خبرنه مولا ازادي رډو واوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکای ورګه ازادي رډو ټکای کام وړاندې په خبرونه کې اوریج کابل وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
د نن په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالی باندې خدمات کوي خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکارۍ او اطمینان منکره.
خو د افغانستان په دننه کې ناامنیو زور اخیستی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي چې له ناامنیو ډیر په تنګ شوي له ولسمشر څخه غواړي چې که اساسي قانون په دې ولایت کې هم تطبیق نشي سول نشي راتللی. لبل خو په یو تفصیلی راپور کې بیا اوري چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د جګړو له امله خلک خپلې مینې پرېږدي.
دا بستره مې د کور بار کړل که د اوزو امنیت صاحب د جنګونه دی هم دی جنګونه خطر زموږ ته د دواړو طرف نه دی خصوصا د داعش له طرفه موږ ته زیات.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر بنن له یو شمېر جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. که غواړئ د ازادي او شخصي امنیت په اړه پوه شئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او که غواړئ د ورېښمو لارې د تاریخ او ارزښت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې پروګرام مه هېروئ.
کم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګې د هند نه به مسعدجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهې وې لاجورد.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به همزه نور یاسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلال الله په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغون کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دي. همدارس د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي ترڅو پاکستان له خپلې دې پریکړې په شا شي چې په یوه میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانی ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداری ترڅنګ وویل چې سفارت له څو ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو پاکستان له مخکېنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملي نه دي او ډېرې زیات ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید ده چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د وی میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو بیان قیصر ازادي رډو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستانی چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت ویلي سفران منیسټری ده چې تاسو په یو میاشت کې موږ سره پلان شیر کې او پاره مطلب دا ری پلان مو مختلفی سینو هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي دا رینه پس په کوم دی ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وای چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته که وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګرانه ده چې 1 میلیون او څلور لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا و لکه نور افغانان چې نمونه نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو سلاکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې له یو شمېر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستنه شي څرنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناسته درلوده د خپل هیواد سره دننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کومه ناسته کې خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوال ادارو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپله خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلي وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي که نه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږو. په ایران کې او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه له دې پلوه څېړو چې ولې د ایران له لوري افغانان د سوریې جګړې ته استول کېږي. د سوریې په جګړه کې د فاطمین لښکر په نوم په ځواک کې ویل کېږي چې په زرګونو افغانان جنګیږي. د فاطمین لښکر یو لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې په ډاګه کړه چې شاوخوا 2000 افغانان په سوریه کې وژل شوي او 8000 نور هم ټپیان دي. دغه راز په پاکستان کې هم په میلیونونو افغان کډوال اوسي. ولې په اوس وخت کې پاکستان دغه افغان کډوال دې ته اړ باسي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟ دغه موضوعات چې په دې پروګرام کې څېړو. خو یو مهم عامل چې افغانان لدی ډډه کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د بیکاری ترڅنګ ناامني ده. ناامني هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې زور اخیستی. د اروزګان ولایت چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، خلک یې له ناامنه نور تر سپوږمو راغلي دي. پرون یې په دو غونډو کې په کلکه له ولسمشر څخه وغوښتل چې باید پر دې ولایت کې هم اساسي قانون په بشپړ ډول تطبیق شي، کنه سوله نه راځي. دوی دغه راز له دولته دا هم وغوښتل چې باید د دې ولایت رغونې ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت یې نور حال په دې رپورټ کې راکړي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ خلک وایي تر هغو به په هیواد کې سوله او امن رانسي څو چې د دغه هیواد اساسي قانون پر ټولو خلکو یو شان پلی نسي. دغه خلکو یادی خبرې نن چهارشنبه د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې د اساسي قانون د اونۍ په لمانځ غونډه کې وکړې. دوی له ولسمشر څخه نیولې پر ټولو دولتي چارواکو تور پورې کړ چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړي. مدني فعالانو جاوید خپلواک او غلام نبی شجاع داسې وویل:
قانون ثبات نه ساتي، خو متاسفانه باید وایم چې زموږ د افغانستان دولت نه ثبات ساتلی دی. تاسې ویني چې والیان یې امر نه مني او نه هم قانون پلی کړی دی.
بیا موږ وایو چې اساسي قانون چیرې دی؟ یو شاخ پر جمهور کو او سره پر کابینه پر ټول باندې کچیر دا لړی دوام پیدا کی چې نن کمانډان یې ستکی جوادی نه ستکی ولسوال نه ستکی بیا د پسغار دا او چې په هر ځای کې دا کار روان دی.
بل خو بیا د دغه ولایت زرګونه خلکو په یو بل غونډه کې هم په دولت تور پورې کی چې دوی ته خپل حقوق نه دی ورکړي. دی وایي چې نور د جګړو له عذاب ستړي سي او دولت باید پر ټولو یو شان قانون تطبیق کړي څو وسنۍ ستونزې حل سي. قومي مشر حاجي رحیم الله او یو شمېر نورو کسانو داسې وویل:
او موږ د خپل رئیس جمهور دا غواړو چې د روزګان غریب ولسته توجه راواړوه.
دوم د دولت سامنیت غواړو چې موږ د دولت لاړ شي موږ سامنیت راولي ورور چې هر مسلمان لاړ شي پر خپل کور پر خپل عیال پر خپل بچانو سره کښینی.
د خدای پار دی کورونه مو خراب شو، باغونه مو وچ شو، عزت مو د مابین لواړی، وطن مې بې عزته شو، کونډې مې په وطن کې نه ځایېږي.
یادو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غني د کورنۍ او بهرني سیاست د ملاتړ ترڅنګ هم ژمنه وکړه چې د خپل دولت تر شا به ودرېږي. دغه خلکو دغه راز هم پر لوړپوړو چارواکو غږ وکړ چې قانون ته غاړه کښږدي څو په هیواد کې سوله او امن راسي.
دغه دولت موږ وشاته ولاړې ملاتړ یې ورور
یمر چې کوم بهرني سیاست او داخلي سیاست دغه ټول ملاتړ دي د ولس او ملاتړ به یو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې زورواکو قانون تر پښو لاندې کړی دی او پوره نه دی عملي سوی. د افغانستان اوسنۍ ناپیزه اساسي قانون چې دولس فصله لري او یو سل دوه شپېته مادې لري څوارلس کلونه وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د لویې جرګې پر مهال تصویب سو.
ومردل چې د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو پرون په غونډه کې چې د اساسي قانون په د لمانځنې په ویاړ جوړ شوی له افغان ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې باید اساسي قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي. اورزګان ولایت هم یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي د نوي سلنه خاورې د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د ترنکوټ په یو دوه کیلومتری کې له څو اونیو راهیسې تصفیوي عملیات پیل شوي خو تر اوسه پورې دا سیمې نه دي تصفیه شوي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو هم همدال دی. کونړ هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ناامن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دې وګل دره کې له جګړو او د داعش ډلې له ویرې خلک خپلې سیمې پرېږدي. راپور نوای په سیمه کې د داعش وسلوال او افغان پوځیان یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال په دې تفصیلي راپورټ کې راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امن ولسوالۍ سوریا وشو. دلته هم داعش وسلوالې ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپل کورونو پرېښودو او د جنگ له ویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د دیوګل درې د پلاردرې د کلي اوسېږم. دا بستره مې د کور بهر کړل او کده اوزه امنیت صاحب د جنګونه دی. همدې جنګونو خطر زموږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش له طرفه موږ ته زیات.
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ د تیرې یکشنبې په ورځ سخته جګړه شوې او اوس هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هر شیبه په کې د جګړې پیل کېدو ویره شته ده.
د توفیل سوالی د چمبیل د کلی اوسیدونکو نوم یې زبی الله د چمبیل دا غي خانه وسم غواخ ته وسم روان دي په سرور کې ناست دي.
زګه د لغمان د چپی لري د بارلیز د ټول لغون شی وو په ودی دغه مانی چمبیل مانی ظالمانه حمله وکړه د شان وکړه او زما خپل پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان می په غتر ځامن یو ترجی دی یو د امری یو سپینګه الکو هغه شی چې ویل غواړم
په دی وګل کې په خوا خونځي پرانستی او په سلګونو ماشومان به خونځي وتتل د جګړې لویری د خونځي او دروازې تړل شوی او ټول کاروبار په ټپ ولاړ دی.
زمانم سیرت دی د ګډګال د کلی اوسیدونکو هم د چمبیل ساحي مخکې بعد موږ درې سوه نه زیات شاګردان اوس چې موږ شاګردان دي نن څلوېښتو نه کم راغلي افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دی امن وي.
سرتیری وایي په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړې او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم مې سمیع الله سرباز دی سرکانو ولسوالۍ محلي پولیس یم. اوس پیلان د دیوګل په لومړي کرښه کې د داعش سره مخ جنگیدلی یو په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او ان شاء الله په آینده کې موږ دغه ساحه ټوله داعش څخه پاکوو. د کلی د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره هوګه پوګه ولاړ دي.
میوان نومېږم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغه تانداخ شروع شو هماغې موقعیت سره موږ ځان ورسوه خپل اولنی خط ته ورسېدلو او جنگ شروع داعش ته ماته ورکړله. حتی کو ماته نه خړلې دوی وسم جنگ کولو درې مورز نه اوسه پوری جنگ نشته ده.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت وای کڅ هم چې د جګړې په ورځي یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لوري هم ځپلې او وس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کې ده.
ساحه مکمل زموږ په کنټرول کې ده. وستاسیونی چې امنیتي ځواکونه زموږ ملي وردو ملي پولیس ملي امنیت ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان موږ جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخه به موږ ان شاء الله تاکمات څونکو هم تاکیم کو ولزمش ټول امنیتی ځواکونه هم دا اوس تاسیونی د امدګی پالات کړي.
هغه وای کوم کسان چې د جګړې لویری خپل کورونه پریږدي د هغوی د پاره حکومت د مرستو تابع کړی ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بیزای شو کسانو د پوره شمیر معلومولو د پاره سروې پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زموږ کار کوي. فلن لپاره په څوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سروې جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپینګیري سره راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونه په بېځای کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وای دوی به کور شو کسان د پاره یو څه مرستي چمتو کړي او څوکۍ ولسوالۍ ته لیږلې دي. دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه وګده درده چې د کونړ د نارنګ ولسوالۍ باډیل درې د مانوګي ولسوالۍ کړنګل د نورګل ولسوالۍ مزار درې ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت ته چې په ډیر اسانه پر یاد درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولای شي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل د درې د وضعیت په اړه مو واورېدل. واموریدل چې په دې دره کې هم د جګړو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو له ویرې خلک خپل کورونه پرېږدي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدو ته کتلې دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالد ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړي پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلې ده همداراز وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقاني شبکې غوندې سخت دریدو ته پناه ورنه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پوځ او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې ورته تلفات اوښتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت ښایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یوه نوي راپور کې لیکلي امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه یې لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سخت دریځو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکاډمیک کس پاته سوی دی د افغانستان ولسمشر وټاکل سو، د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکینی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټې خوندي کولې. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پاته افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2001 کال راهیسې توانېدلې وو لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپله ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي رادیو اورېد سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي او سمو نړیوال موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. خبرې پر دې څرخي چې آیا دا تصدیق چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل کړی دی که نه. نور حال د احمد شیبر پر پورت کې
د اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډونالد ترامپ مهمو سلاکارانو له غوښتې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون له مخې کم کړي. خو تر دې دمه په خپله ولسمشر ترامپ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوي ورځې وخت ټاکلی و چې سبا یې وخت پوره کیږي. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتېږي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی و. د اروپایي ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسا او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون د خپل حال وي. خو ولسمشر ترامپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ که امریکا له دې تړونه ووځي تهران به هم له دې تړونه بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوي تړون د پاتېدو پر لارو چارو به خبرې وکړي. دا به هم وڅېړي که چېرته واشنګټن له دې تړونه ووځي دوی به څه کوي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې یعنی د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف بیا ګډې خبرې غونډې ته د خبرو پر مهال له اټومي تړونه د امریکا احتمالي وتلو ته اشاره وکړه او وی ویل
چې دیگر از اعضای برجام
له بده مرغه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپلې ژمنې یې بشپړې هم نه دي عملي کړي په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه او اوس به هم له اسمت سروانو واورو چې د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا کومو سیارو ته نوې سپوږمکۍ هستوي.
ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یوه پر اساس به څلور کواډ کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر تایتان ته ولي شي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوست رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس یې ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواډ کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده تایتان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لورې دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د تایتان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولیږي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلې مې کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې‌ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعیو الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله او 2 میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. دغه چارواکي د نږدې دوه اونیو مخکې پیښې د مخنیوي د غفلت په خاطر څارنوالۍ ته پیژندل شوي. په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف هغه وخت ووژل شو او د درې مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه لیک په کلکو ټکو وغانده. د ایران بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنگتن له دښمنۍ ډک پریکړه لیک دی. د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پریکړه نه ده کړې. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. ازادي رادیو اورې د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ازادي او شخصي امنیت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شئ، او که غواړی چې د ورېښمو د تاریخي لار په اړه معلومات ترلاسه کړئ د جون شیبو.
کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریخم ټوکرانو، همدارنګه د هند نه به مساعد وجات راتل، او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهې وې لاجورد.
د ژوند په شی بو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ. خو مخکې له دې چې دې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي و د افغانستان په اړه یو راپور راخلو. د افغانستان د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکي خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره نوې پالیسۍ پیل کړې. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې پرون وویل په دغې پالیسۍ کې د ښځو د استخدام په صورت کې د ځینو نورو اسانتیاو تر څنګ د ښځو لپاره رواني، فزیکي او امنیتي خوندیتوبونه هم په پام کې نیول شوي دي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې لټه کې دی ترڅو د ملکی خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډه ډیره کړي. د کمیسیون د یاد هدف لپاره د چهارشنبې په ورځ یو نوی پالیسي اعلان کړه چې له مخې یې باید په روان میلادي کال کې د ملکی خدماتو په بنسټونو کې د ښځو ونډه 2% لوړه شي. د دغه کمیسیون کمیشنرې تبسم ولایت نیرو چې د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون له مشر نادر نادری او د هیواد له لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی سره یې د نوې پالیسۍ د تطبیق غونډې ته خبرې کولې وویل په نوې پالیسۍ کې د خزو لپاره خصولتونه په پام کې نیول شوې دي.
قبل از استخدام باید تدابیر روی کار داشته باشیم.
دا ویل استخدام مخکې باید ځینې تدابیر ولرو. د مثال په ډول کولای شو معلوماتي بانک ولرو، د کار درامنځته کولو مشورتي مرکزونه فعال کړو، د خلی بستونو څخه خزو ته معلومات ورکړو، د خزو سره د فورمو په ډکولو کې مرسته وکړو. د تحصیل په وخت کې کار او د کار په وخت کې تحصیل نه باید د خزو د استخدام پر وړاندې بهانه شي.
پروسه استخدام باشه.
نامنی جنسیتی او جنسی تبعیضونه هغه عوامل ګڼل کیږي چې په ادارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د مسؤلینو په وینا په 2009 میلادي کال کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون اندازه 20% وه. دا کمیسیون په دې باور دی چې د ځینو دلایلو له مخې دا اندازه کمه شوې او په تیرو 9 میاشتو کې په ملکی ادارو کې د استخدام شویو ښځو اندازه 14% ته رسیدلې ده. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر نادر دری وی دا وخت په حکومتي ادارو کې د خزو ونده او رول لکه د هرې بلې برخې په څیر کم رنګ دی. په همدې حال کې د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل غنی په دغه مراسمو کې ویل لا هم د افغانستان په خصوصي او دولتي ادارو کې خزې لزورولو سره مخ دي. اغلی غنی وی جنسی زورول په ټولو بنسټونو کې دي، په دولتي او خصوصي بنسټونو کې، په بازارونو او سړکونو دوی زورول کیږي او دا داسې یو څه دي چې د افغانانو په کلتور پورې اړه نه لري. خو د خزو د زورولو د مخنیوي لارو چارو ته د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په نوې پالیسۍ کې ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر تبسم ولایت نیرو وی د کمرو نصبول، هر وخت خلاصې دروازې، د دفترونو په دروازو کې د شیشو نصبول د دغه پالیسۍ نور هغه موارد دي چې باید د خزو د زورولو پر وړاندې په دفترونو کې عملي شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، ښه راغلاست.
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډېر مننه ګروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم، باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق د انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي، او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده، او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادي حق باید وایو چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. یعنی کچیرته د کوم چا د ازادي حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالح ته کوم ضرر رسوي، نو دا حق کېدای شي چې محدود شي. د غونه بغیر دا حق هیڅکله نشي کېدای چې محدود شي. او دولت کچیري دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي نه اخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق له افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق له یو شخص څخه اخیستل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې خپل ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادي مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغه ټولنې ارزښتونو او د هغه ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلافی دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هب سلب کې او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت لزانه خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط دا کله چې موږ د کوم چا ازادي سلبو باید ټونو له اول باید هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې موږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس موږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید برلوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط یې دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني مویده کې قانوني وخت کې وڅېړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوای شي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معین وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي، سارنوالي هم باید هغه معین وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي، او محکمه هم باید په هغه قانوني وخت کې د دوسیه ته رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق د تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسلب کړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نوع استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر دوه همي محکمې منتظر اوسېږي، باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل شي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي. یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوش په مخکې ما خپله یوه قضیه څېړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یوه انجلۍ وله چې دې په د یو جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دې مرتکب شوی او دغه په اساس باندې دا نیول شوی وه، محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما دې د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید موږ کوشش وکړو چې اسانترین لاره منځته راوړو. یعنی د دې نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانتونه نه لري، موږ نسو کوی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپل ټولنه کې. تر ټولو نه اول موږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغلته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زموږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغلته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې له هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې موږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. فراوانه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نسمو پزماګه کینو مون د خپل مشران سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ ګروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه څه تضمینونه موجود دي
زباید وایم چې هر هغه حق چې افراد ته ورکول کیږي یعنی هر هغه اساسي او بشري حقوقو د افرادو چې دي که په قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزن شي نو هغه حقونه هیڅ کله هم نسی کوي چې له غو نه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو اما لنی کمرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وضع شوی دي چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتم ماده چې وایي مونږ نه سو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو او هم اوویشتم ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبیدل قانوني وي او د قانون په اساس وي او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امره پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بند کیږي او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بند کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي دوه افراد ته یې په طویل المدته حبس یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایی ضمانتونه ورته وضع شوي دي اول خو د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه دریمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کولی چې دا حقونه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې او د همدې اعلامیه نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادي د سلب سبب وګرځي او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري وایي چې هر څوک د ازادي او شخصي امنیت د لودلو حق لري هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د وریخمو لار پاړه به مو ډیر اوریدلې وي خو آیا د دغه تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی کپاړی معلومات نه لري نو موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د وریخمو تاریخي لار تاریخ ارزښت او جوړښت ته ځانګړې کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمې جبار خیل وړاندې کړې ده
درنو اوریدونکو د وریخمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین اروپا او افریقا سره وصلوي شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې لمیلاد وړاندې رغول شوی با یو برخې د اوسنی افغانستان په سینا تیر شوی لار و د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقی نړیوال بیا وایي چې د وریخمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیر شوی لار ده دا چې ولې ورته د وریخمو لار وایي نړیوال یې پاړه وایي
د وریخمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار معنی به د نورو تجارتي اموالو تر څنګه د وریخمو تجارت چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نور برخو پورې مثلا د ترکیه پوری او حتی د اروپایی مملکتونو پوری چې میر رسیدل به نو د دې خاطر دا لار پرې خون باندې معرفي شوی ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمې د دې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطري وي او د بحری غلو به د تجارانو کشتۍګانې وهلې چورکولې به بناان دغه یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ما تشتي تیاتوس نومېده دغه لارې کشف کړله او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د ورېښمو لار نوم کېښودل شو او دا لار د نړۍ له مشهور ترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحل وه او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبې او سمرقند تیرېده او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله او بله څنګه یې د چین له څنګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د ورېښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنی دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې دا به د پخپله د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې، همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا لاره مثلا د یارکان نه هلته د کشمیر نه د هغه خوانه به په مختلفو لارو به دا به پوتاری پوترا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې ده دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، دا لاره تقریبا یو بین المللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګه د هند نه به مثلا ادویجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهی وې لاجورد وو.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغوني آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هېوادونو ته وړل کېدل او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور باروړونکي حیوانات و چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د ورېښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نوموړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي:
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه وو چې باکترا، آراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس و مغولیان ول او دغه هندو د خلکو ته جزیه ورکوله. د دغه ښارونه ډېر د تجارت مرکز ول. په دغه کې به له مختلف ځایونه، له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد ورته ویل، د ښارونو مور په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او د دې کې تجارت کو.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د ورېښمو لار لبلخه د جنوب په خوا تیر شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له غزایا سروبي، ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیر شوی و. د دې سوداګریزو توکو په اړه وایي:
او د ابریشم لارم دمدغه لپاره کې دیس ورته وایي چې دغه تکې راتلې د چین له خوا دلته موازه کېدی له نورو موادو سره. همدغسې مثلا که موږ هندو ګورو، دغسې بنګلادیش، دغه هېوادونه دي چې ډېری په تکابابو په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه یې تولیدول. نو دغه راتلل دلته تبادله کېدل او د ابریشم یو مواصلتي حالت ښیي، یو حالت ښیي چې همیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
ښاغلی جویا زیاتوي چې د ورېښمو لار د منځنۍ آسیا او نورو هېوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یوه ځانګړې لاره وه چې له دغې لارې وصل شوي ټولې فرهنګي، جغرافیې یو شمېر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مرنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د وریخمو د لارګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پوښتنه راته پوهاند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د یوې خوانه د افغانستان تولیدات پرته د لاجوردو نه قیمتي ډبرو نه نور دغه محصولات لکه بعضې محصولات چې وو چې هغه به په هرات کې تولیدل، بعضې محصولات ډېر زیات وو چې هغه لکه د عزین مثلا لکه چې په برق کې بعضې تولیدل، بعضې محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بنا ان د یو خوانه دغه تولیدات چې دلته موجود وو دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله، او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کوم مواد راتلل هغه هم دلته تبادله کېدل. بلان د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وویل، متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منی په افغانستان اوسني حکومت هېڅ نور کم اقدامات نه لیکلي چې دا لاره دشي کې چې د افغانستان هم تیر شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایباک، شبرغان، قلیدان او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل، او هم د وریښمو تنګې د دغې لارې د لرغونتوب ګواهي ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن وایي چې د وریښمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې څه موده وړاندې یو علمي سیمینار هم جوړ کړی و.
د دغه سیمینار څخه موخه دا و چې د وریښمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ور وپیژندل شي. د دغې لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی، او په دغه د وریښمو جنوبي لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی دا کاروانونه تم کېدل. له ننګرهار چې راځو تاسو وګورئ دلته د وریښم او د تنګي په نامه باندې تنګی ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل. بیا کابل ته راځي، له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و، همدارنګه دلته تجارتي مرکز و، بیا پروان ته، پنجشیر ته، له هغې ځای څخه بغلان ته ځي، د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي، او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار، بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
د وای چې په هغه ولایتونو کې چې وریښم لار ترې تیریږي په یو شمیر کې سیمینارونه جوړ کړي، او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریښم لار ورغوي، او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریښمو د لارې د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریښمو د لارې د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
تر هغه چې د وریښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي، نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي، او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند د بیا رغېدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا کېده نشم درته مې ډیر وژړل و مې باخا غږېده نشم درته مې ډیر وژړل و مې باخا شم